نننه په کور دننه هم یو شمیر ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو د مرستو د راټولولو بهیر پیل کړی دی. دا موضوع نن له خپلو میلمنو سره څیړو. دې خپرونې ته مو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استازی نادرخان کټوازی چې کلونه په دې جرګه کې د پکتیکا د زلزله ځپلې ولایت استازیتوب کوو رابللی دی. دغه راز طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت یو پخوانی مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی هم زموږ میلمه دی. د همدې وزارت یعنی له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو د وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو د څانګې مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړې ده. په ولسي جرګه کې د البته په پخوانۍ ولسي جرګه کې د کابل استازي رمضان بشر دوست به هم زموږ میلموي او د خوړو د نړیوال پروګرام دبلیو اف پی له یوه مسؤول سره به هم وغږیږو چې تر اوسه پورې دې پروګرام چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره په دې تیرو لسو میاشتو کې د میلیونونو کسانو سره البته د خوړو په برخه کې مرستې کړې دي د زلزله ځپلو سره څه ډول مرستو ته تیاری نیولی دی. دا خبرونه زنوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه په یوه برخه کې به تاسو ته هم وخت درکړو چې په دې اړه کې پښتنې ریل میلمنو یې مطرح کړی او د غراز هم کدی هغه سیمو اوسیدونکو یاست چې زلزلې زپلی او یاست کورونه مو وران کړی دي خپل عزیزان مو لاس ور کړی دي کولای شي چې را سره تماس ونیسي او خپل غوښتنې مطرح کړي. ازادي رادیو ده راپښو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استازي نادرخان کټوازی تاول ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم چې لمو سره وصل شوی تخنیکی همکار وای چې یو شمیر ملمنو لمو سره وصل شوی من جمله نادرخان کټوازی. کټوازی صاحب خبرونه ته خراغلاس تاسو د سیمې اوسیدونکي یاست وروستی حال څه دی په هغو سیمو کې چې زلزلې ډېر ځپلې دي؟ د مخکې مو د ښاغلي عصمت څرګندونې واورېدې چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې تر اوسه پورې ارزونه بشپړه شوې نه ده چې دغه زلزلې څومره خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. په تېره بیا ځاني زیانونه او د لټون او ژغورنې عملیات تر اوسه هم دوام لري خو ټکني مخته ځي ځکه چې وای باران شوی او سړکونه هم خراب دي.
مننه تر هر څه مخکې د تاسو درنو میلمنو ته ښه راغلاست یم او بیا د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته شهیدانو ته جنت الفردوس ټپیانو ته مو ګرانې شپه او د غمځپلو کورنۍ سره خپل تسلیت وړاندې کوم. یو بدمرغي نه ده دغه بدمرغي چې را روانه شي له دې سره سره چې ابل او زلزله وسوه پرون ماښام مازدیګر ماښام بیا بارانونه او ګلۍ یخ داسې مغسو دي چې دغه سیمه باندې ډېر سخت دي او سرس سفر آل دیخ هغه بیچارهګان خو محتاج کېږي تر شنه اسمان لاندې وو او دغه ورتګ بېلې غم دلته خو لارې مخامې دي دغه ولسوالۍ ډېرې لرې پرتې دي لارې خامې دي او اوس په دغه باران او کې ورتګ لا نور رښتیا واقعا ستونزمن شوی ده. اوس وروستۍ هغه دغه دقیق شمېره هېڅ څوک هم نه شي درته ویلی خو دومره ویل کېږي چې تر زرو کسانو زیات کسان مړه دي حتی دي برمل یو مقبول سوالی کی یو کله مکمل تر غلان دي تر دا کورن اور باندې څنګه دي چې څو کم ژوند دي جنې وته دي دی مګیان او دی مزیو کول سالم ورته ګیان خو ډیر متاثر ده ورته راځي حکم او مال ته چې د اوسنی حالات کې دی موسمي یعنی دی ولایت او لیسه دی پکتیا روغتیایی تیمونه چی رسیدلی دی نور دغه زیات مرستې نه دی رسیدلی دی ولایت یو سوالیو دی ځوانانو نو کور ودانای یی چې هغه پرونم بم ډړ ورسیدل او نن هم ورسیدل او دی ویني پورته کیم ډیر مرسته وکولا دغه ستونزې تر اوسه پورې موجود دي نو دی متاج خبرونه چې ما واوریدل دغه دی کورنوی ملي سوداګرو لمرستو منندوی مګر کورونوی مرستو باندې نه کیږي تر څو پورې نړیوالې مرستې دلته نه شره له نړیوالو دغه سوال دغه خاص د مال نړیوالو چې دغه طبيعي پیښه او دغه انساني ناورین دي له سیاست سره نه تړي د دوی د موضوع مایتاج خبرونو کې واوریدل چې له موسخه حکومت یا طالبانو له موسخه غوښتنه نه ده کړې مول ټول خیریه بنسټونو او نړیوالو ټولو څخه یې لمن یو چې خپلې بشري مرستې دې ډېر زر ورسوي. وجد ډېر خراب دی، ډېر څنګلی دی، اضطراري دی. وجد
راته بهلې شي داسې د ځینو کلیو ویل شوي، مثلا د ګیانی عبدالله شاه، د ګیانی ولسوالۍ کې د عبدالله شاه غلچکی او د لوی ګیان کلی وایي زلزلې ډېر ځپلی دي. داسې کوم کلی شته چې تر اوسه پورې ډېر لرې پروت وي او تر اوسه ژغورندوی ډلې هلته یا د لټون ډلې هلته نه وي ورسېدلي؟
مطلق دغه شکل تر اوسه پورې مطلق به نه نه پاتې. دا شکل چې مقصد بالکل د څوک رسېدلې نه وي، لټون یا ژغورندوی ډلې خو هلته دغه شي نه دي منظمې. مثلا د یو تر یو چوکاټ لاندې یا تر یو سیستم تر غله تر اداره لاندې دوی روانې دي، لکه په نورو نړۍ کې چې د پیښو ضد باندې کوم هغه د قوتونه دي، هغه قوت خو دلته نه ده موجود. دلته خو له نورو ولسوالیو څخه خلک راغلي دي، ځوانان راغلي دي چې هغه ډېر متاثر دي. اول اوو کلیو ته ورغلي دي، هلته فلاسوي دي، بیا بل کلي ته ورغلي، بیا بل کلي. او دغه ولایتي اداره که څه هم چینل لري، نفرونه چې زه خبرېږم یو څه کورودانه یایم چې دغو ټول ځانونه رسولي دي، لکه دغه مثلا انکشافي دات او اجاوقاف د مهاجرینو دغه خلکو ځانونه هلته دغه هغه رسولي دي پرسونل. نو دغه کلي تر اوسه پورې مطلق نه وي پاته. اربت دغه برمل کې وجهت یا مجمع وس د اخیره غو کو ول د ډیر د ټلیفون شبکې مله به د مرغ کار نه کوي. ان ته لا وجهت تر اوسه پورې سم پر نه ده معلوم.
بل کور ودان بیا به هم تاسو ته در شو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت پخوانی مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی هم راسره وصل دی. فیضی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بله فیضی صاحب، زما غواړی. بله د ولسی جرګې بل پخوانی غړی رمضان بشر دوست هم را سره وصل دی. بشر دوست صاحب، تاسو ته بدر شو تر څو پورې چې زموږ اړیکه له ښاغلي فیضی سره ټینګیږي. مخکې کټوازی صاحب وویل چې دغه زلزلې زیانونه ډیر پراخ دي، لوی دي، په کورنیو مرستو نه کیږي، د ملي سوداګرو یا د دولت توان کې هم دغومره مرستې نشته، دومره وس نه لري چې لازم مرستې خلکو ته ورسوي، خو نړیوال باید لاس ورکړي. تاسو چې په ولسی جرګه کې د نړیوالو د مرستو بهیر هم مخکې څاره او اوس هم څاری، څه فکر کوئ چې د نړیوالو مرستې به هغه مستحقو کسانو ته ورسیږي، او په ټوله کې آیا نړیوال اوس کولی شي چې ډیر ژر په خلکو ته متضرر شوو کسانو ته مرستې ورسوي؟
دلوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د بېوزلو ولس په یاد او په ځانګړي توګه د دې هېوادوالو چې قرباني شوي دي. لابد مره یو داسې زلزله چې په افغانستان کې بې سابقه ځینې وایي چې ده. زه غواړم چې یو عملي یو هغه شی چې ما په خپل سترګې لیدلی دي یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې د اباریک په ولسوالۍ کې یو زلزله وشو، یو زمین لرزه وشو په 2014 یا 2011 کال. زه په یاد نه لرم، هلته هم رسنیو ډیرو اعلانونه وکړ او ټولو نلۍ بسیج وشو. حتی د مسیحیانو پاپ، د مسیحیانو مشر هم هغه د نړۍ نه او د ولس نه وغوښتل چې د افغانستان د ولس سره او د بدخشان د اباریک د ولس سره مرستې وکړي. موږ په تلویزیون کې هم لیدل چې ډیر مرسته راغی، حتی د فیض آباد او دی ولسوالی دی مرکز په مسکی د کامیونونه ولاړو، ځکه چې لار بند وو. دومره مرسته راغی چې هیڅ باور ور نه ده. او د افغانستان سوداګران او د افغانستان غټ غټ مشران او د افغانستان سیاسيون او هغه وخت وکیلان او وزیران او ټول هغه اعلان وکړ چې دالر نه خبرې کول چې دومره دولت موږ د دوی سره مرسته کوو. بیا سومیاشتې د دې کار نه تیر شو. افغانانو مات هم مرسته لیږلی و، $100، $215، شاوخوا $1,000 د ما په لاس کې راغلی و د افغانانو. بیا سومش دی ورسته ز ولانم و خود میونه و چولاشم بدخشان کی پدا سیم آبادی کی پدی سوچم چی حالت چیز زم استون ز بهل شوی وی خود داخل کو چی پیدا کو دوی که دا پیسې یو $1,000 ویشو بیا ویدیوګانو شفافیت په بنسټ په فیسبوک خپره کیږي زم د ما سوچ دا و چې دا یو $1,000 چې زه غوښته ورکوم دا د سیګریټ دپاره وي د چای دپاره وي د یو کیک و کلچه دپاره وي ځکه چې زه په دې باور یم چې اوس دوی هر یو کور لري یو ژوند لري او هیڅ ستونزه نه ده. هوا هم سړه وو، ژمی پیل شوی وو. هلته چې مې ورسېدل ما په خپل سترګو ولیدل چې دا خلکو هنوز تر خیمې لاندې ده او هوا ډېر سړه وو.
بله،
بیا ما وویل چې دا ساده دا خو امکان نه لري، هېڅ ځای د دوی دپاره ته آماده نه وو، هېڅ مرسته اساسي نه دي شوی وو.
بله،
حتی د دوی په خیمه کې ښه کمپل هم نه وو.
مننه.
بیا دا یو $1,000 ما هغوی ته وویشل چې د خیمې نه وباسو او د دوی دپاره کور کرایه واخلو او په هغه سیمه یو اونۍ زه پاتې شم. دا په دې معنا ده چې هغه میلیونونه ډالر چې راغلی وو هغه د مستحق کلوس لپاره ویشل شوی نه وو. اوس له بده مرغه اوضاع بدتر هم ده چې یو سیاسي او ډیپلوماتیک ستونزه هم ده او بله د بین المللي نهادونه افغاني کورنۍ جوګانو دوی سل په سل خپلواک ده، سل په سل د دوی لاس آزاد ده چې هر شی چې وغواړي دوی کولی شي.
مننه کور ودان، بیا هم تاسو در شو. تر ډیره به اوس به ممکن هغه لومړیتوب د لټون عملیات او د ژغورنې عملیات وي او لومړنۍ عاجل مرستې. تاسو یادونه وکړله موږ د خبرونې ته د بشیر د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ورسره مخکې ارتباط نیول شوی و، هغه ارتباط ورسره پرې شوی دی. زموږ یو بل میلمه هم مخکې راسره و، د همدې وزارت پخوانی مسؤول انجینر شیر احمد فیضی، له ده سره هم ارتباط پرې شوی دی. تخنیکي همکار اشاره کوي. خو بیا به در شو کټوازی صاحب، تاسو سره ته خدای وکړي چې زموږ تاسو اړیکه پرې نه شي. بشردوست صاحب، یادونه وکړله چې دغه مرستې چې پخوا هم په دغسې یو حالاتو کې شوي وي، دا یو پیاوړي میکانیزم ته اړتیا لري چې څار پې وشي او په زمن کې په خپل وخت د ټولو ادارو مرستندویو ټولنو او حکومت سره یو ځای شي، د خلکو او ورسول شي. فکر کوي چې دغسې یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی؟
مننه. نه، تر اوسه پورې داسې میکانیزم نشته، نه داسې میکانیزم موجود او نه داسې مرستې رارسېدلې دي. د بشردوست صاحب خبرې زه تاییدوم، د دې خبرو په تایید باندې دغه اوس هم له بده مرغه دغه کومې نړیوالې مرستې چې لږیا ډېرې راځي، د دغسې د لوږه ځپلو افغانانو ته په دغو مرستو کې هم ډېر درغلۍ کېږي. نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې په ټوله نړۍ کې دغه یو هغه داسې دغه چې ځینې خودخوا او ځینې چالاک کسان نامخته کېږي، هغه خپل جیبونه ډکوي. زما پرون مې دغه پیشنهاد ودی چې هلته که چېرته زما توان ورسېږي چې دغه چې یو ګډ یو آیات د ولس د حکومت او د خیریه مؤسسې چې کومې دي، د دغو یو ګډ آیات جوړ شي چې ولس هم په هغه کې شامل وي، چې ولس هغه رښتینی سم پاک کسان کې شامل وي. کولای شي پریو اندازې پورې دغه هغه کنټرول کړي، او که هغه چې نه وي بیا لکه څرنګه چې بشردوست صاحب وویل، دا مرستې چې راځي مرستې به بیا ډېرې له یو لاسه بل لاسه کېږي، او له کابله دلته پکتیکا ته رسېږي، له پکتیکا ولسوالیو ته رسېږي، او په ولسوالۍ کې هم هلته هغه مستحقو کسانو ته رسېږي. بیا هلته خود مستحق کسان موږ تاسې پوهېږو چې بدمرغي دا ده چې هلته د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه ده، هیڅوک دغه خپل حق تیم نه ځني، دغه له خپل حقه خبر هم نه دي چې ما ته څومره شی راغلی دی، څومره زه مستحق یم. یعنی دا شی دي ما ده چې دغه غوښتنه وکړي، هغه غریب ته که بس لیک څه ورکول کېږي هغه به قناعت ورباندې کوي. نو چې دغه لپاره یو دغه شی یو مکمل یو ښه هغه میکانیزم چې ورته جوړ شي او دغه په چوکاټ کې دغه مرستې چې راورسېږي او وویشل شي. اوس چې موږ هغه ته بیا هم بښنه غواړم چې د موضوع نه ووځم، دغه د خلکو ډېر بیړنۍ غوښتنه چې ده د سرپناه ده، د دوی اوس عاجل خوراک و د تلو د اوبو هغه لري، او سره د دواګان او د درمل او د طبي پرسونل هغه خود دغه دریو اندازه پوری د طبي پرسونل رسیدلې دغه کچيري دغه نړیوال کولای شي د داونډي واده څخه دغه هغه پرک یعنی نه درالې ګل اروپا او امریکا چې هغه راځي د تلګه ونډي واده چې خوندې هغه خپل نمائندګي لري هغه خریداري کولای شي دلته رالي
بلې کټوازه سمنننه بیا به هم موږ هڅه کوو چې په تیر د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام له یو مسول سره وغږیږو چې دې پروګرام د زیانمن شوو خلکو لپاره د مرستو لپاره څومره امدګي نیولې چمتووالی نیولی دی او آیا مرستې تر اوسه پورې رسیدلې دي که نه او که په لاره دي موږ هڅه کوو خو کله دغه نه بحث نه ونوځو یو پښتنه بیا تاسو ته هم راځي کیږي ورسته چې ډېر کلون تاسو د همدغه پکتیکا ولایت استازي په ولسی جرګه کې پاتې شوی وای او له مختلفو لورو اوس هم دا انتقادونه کیږي مخکې هم کېده چې د پکتیکا ولایت له بیا رغونې لپاره دومره ډېره توجه په دې تیرو شلو کلونو کې نه و شوې او اوس چې کله دغه طبیعي پیښه هلته رامنځته شوې ده هلته دغه د ناخوالو او ستونزو موضوع هم رابرسېره شوې ده خلک په خپلو لاسونو په کلنګونو او بیلچو باندې مړي له کنډوالو راباسي یا نور خلک ژغور یا مانور وسایل تجهیزات امکانات هېڅ هلته هم نشته ده دا یوه پوښتنه ده چې بیا تاسو ته راځي کېږي خو اوس به ورشو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت پخوانی یو مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی به تر سره وصل دی فیضی صاحب دې هیله چې زموږ اړیکه پرې نشي مخکې بشر دوست صاحب او دغه راز کټوازی صاحب د مرستو یادونه وکړله کله تاسو پوښتنه چې په دغه سي پیښو کې مخکې کده زلزلې او چې پیښې شوې دي یا د سیلونو یا د بارانونو یا د غونډیو دراخوېدو څه ډول تاسو عاجل ورته رسیدګي کړې وه او که دا اوسنی وضعیت سره پرتله کوي څه توپیرونه پکې وینئ؟
مننه. سلامونه تاسو ته او درنو مېلمنو ته اورېدونکو ته. نو دا خو طبعا معموله خبره ده ځکه چې افغانستان غرنی هیواد دی. د افغانستان په مختلفو برخو کې د ورښتونو له امله د غورفیدنې له امله همداسې د زلزلې امله مصیبتونه رامنځته شوي دي. بیا دا ستره غمیزه رامنځته شوه چې د دغه غمیزې ټولو شهیدانو ته جنتې برین او مجروحینو ته عادله شفا ورسینو ته او د زړه صبر غواړو. نو موږ هم د وزارتي طرزالعمل سره سم په خپل وخت کې د ولایتي ادارات سره ځکه چې موږ په همغه ولایتي اداره کې مسؤول کسان هملته مسټاکونه لرل بیا د ایمرجنسی د اضطرار کمیټه او د ده سره تر څنګ موږ د ځینو رضاکارو ځوانانو سره یا د شوراګانو سره هم په اړیکه کې وو چې دغسې اضطراري حالت رامنځته کیږي. یوه خبره یو بود هغه مسله ده چې موږ هغه وظیفوي مسؤلیت مسؤولو کسانو ته راجع کیږي. بل طرف ته وجیبه ده موږ د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ هغه وجیبه هم چې موږ ته یا د موږ په شمول هیوادوالو ته بنسټونو ته خیریه بنسټونو ته یا نورو رضاکارو ټیمونو ته راجع کیدل. نو په دغه برخو کې مو هغه کسان هم ډېر زیات داخله وو تر څو پورې هغه امکانات چې د وزارت یا د مسؤولو کسانو سره کوم امکانات چې موجود وو د هغه امکانات نه به موږ استفاده کولای او د دې تر څنګ هغه موارد چې د خصوصي سکتور سره یا د نورو رضاکارو ټیمونو سره موږ امکانات لرل د هغوی نه به موږ استفاده کولای تر څو پورې چې هغه متضررینو سره په وخت سره رسیدګي وکړای شو.
مننه کوروان. بیا به هم تاسو ته پوښتنه راځي خو د همدې وزارت له بشري له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی له موږ سره ژمنه کړې وه مخکې زه ورسره وغږېدلم اوس هم ټلیفون ورته کوو خو ټلیفون نه پورته کوي که همدا شېبه زما غږ اوري. نو لطفا دې خبرونه کې ګډون وکړي. د خلکو پوښتنې شته ده ډېرې پوښتنې موږ سره مطرح دي چې ملت غواړي واوري چې دې وزارت تر اوسه پورې څه تیاری نیولی دی او آیا کافي مرستې به زیانمن شوو خلکو ته ورسیږي که ونه رسیږي. مولوي صاحب محمد نسیم حقانی به همداشه به زموږ غږ اوري. خو رابه شو دې ته چې تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویو ټولنو زیانمن شوو ته څه تدابیر نیولي دي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی هم راسره وصل شوی دی له جرمني. امانی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه نوشا. سلام تاسو ته. سلام ریکاس ټولو درنو اوریدونکو او د درنو د باز درنو ملمنو ته.
کور ودان امانی صاحب چې موږ سره یو ځای شولې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خو په دې تیرو لسو میاشتو کې میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولې دي. اوس چې په پکتیکا کې دغه ناورین رامنځته شوی دی، زلزله شوی او طبیعي آفت رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې خو هغه ارزونه هم نه ده شوې. خو ستاسو د پروګرام هم آمادګي ښودلې ده چې زیانمن شوو ته به مرستې ورسوي، که په دې اړه راته ووایي چې تر اوسه پورې مرستې مو رسولې او که په لاره دي.
ډېره مننه رکیسایم، پرون هم ستاسو همکارانو سره خبرې درلودې په دې اړه د لبده مرغه دغه زلزله چې وړمه شپه په افغانستان کې رامنځته شوه. او ځینې یوازې په لزله جزئیاتو نه ډډه کوم، چون د تاسو برنامې پروګرام وخت به هم ډېر کم وي. د خوړو نړیوال پروګرام له خپلو ټولو بشري همکارانو سره که هغه ادارې دي ملي اقتصاده باندې دي که نړیوالې ادارې دي افغانستان کې فعالې دي، دغه راز انجوګانې او د ټولنو سره په همغږۍ د خپل چمتووالی لري. زمونږ ولایتي همکاران سیمې ته رسېدلي او د نور همکاران په لارو کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام همدا نن د خوړو د خوراکي توکو یو قطار له کابل نه حرکت وکړو او په لارو کې به ان شاء الله ډېر ضرب سیمې ته ورسېږي. د دپل شوو اغېزمن شوو خلکو ارزونه او د هغوی سرګرګانې دوام لري په سیمه کې. مونږ د اوس لپاره د درې زره کورنۍ لپاره چمتووالی لرو چې دوی ته خوراکي توکي ورسوو، او که چیرته احیانا د خلکو شمیره زیاتیږي، یعنې د بېوزلو خلکو د اړمنو خلکو شمیر زیاتیږي، د هغې لپاره به هم آمادګیانې ولرو. متاسفانه یا له بده مرغه ویلی شو چې افغانستان د یو بشري بحران سره، یو بشري ناورین سره مخ و، او دغه وروستۍ زلزلې پر دغه ناورین نور هم ور زیاته کړه. او زموږ غږ پر نړیوالو دادی چې خپل مرستو ته ادامه ورکړي تر څو موږ وکولای شو د افغانستان هغه بېوزله خلک چې واقعا بشري مرستو ته اړتیا لري د هغوی لاسنیوی وکړو.
کوروان امانی صاحب، تاسو پروګرام او په د ترڅنګ نورو نړیوالو مرستندوی ټولونو په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم اړو کسانو ته مرستې رسولې دي، یعنی یوه شبکه تاسو جوړ کړې ده اوس په افغانستان کې، دغه شبکه څومره تاسو ته توان درکوي چې وکولی شئ ډیر ژر هم دغه د پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو ته هم مرستې ورسوي؟ د موضوع کتلوي مرسته ده، یعنی په کتلوي ډول تاسو دغه تیرو میاشتو کې مرستې رسولې دي، دا د سره مرسته کوي دغه شبکه تاسو ایجاد کړې ده؟
بله دقیقا، تاسو وګورئ دبليو ایف پی په افغانستان کې په ټولو څلور د ولایتونو کې فعالیتونه لري. په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته مرستې رسوي، همدغه خوست او پکتیکا ولایتونو کې تر اوسه پورې موږ په سلګونه زره خلکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي د کال د پایل نه. او لکه څنګه چې تاسو وویل، د دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د سلو شاوخوا کې انجوګانو سره کار کوي. دغه انجوګانې د افغانستان په لر او بر په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. موږ له وړاندې هلته سټاکونه لرو، د خوراکي توکو زیرمې لرو، موقتی زیرمې، البته توضیح دغه نه هم توضیح لپاره چې هلته خوراکي توکي زیرمې شوي دي، د نورو برنامو پروګرامو لپاره هغه نه هم کولای شو استفاده وکړو. او دغه راز به موږ په پام کې لرو چې د اوسنی وضعیت کې د درې زره کورنیو په شاوخوا کې کله چې موږ د خوراکي توکو مرستې رسوو او یا په لار کې دي، د دې نه علاوه به موږ موقتی د خوراکي توکو زیرمې جوړې کړو تر څو نور خلک چې هغوی اړمن ثابتېږي هغوی ته هم مرستې ورسوو. د ظرفیت یا د وړتیا له لحاظه د بشپي هیڅ کومه ستونزه نه لري. د ډېرې اوږدې مخینې په لرلو سره په دې برخه کې ټول امکانات لري چې هغه د خوراکي توکو لیږ دی، هغه د خوراکي توکو ویشل دي یا رسول دي، د هغې برخه کې موږ کوم ستونزه نه لرو. او لکه څنګه مې چې وویل، د بشپي یا د خوړو نړیوال پروګرام چمتو دی چې د خلکو ته، زیانمنو او اغېزمنو خلکو ته مرستې ورسوي. او غږ مو پر نړیوالو دا دی چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو وکولای شو چې د افغانستان هغه د مخ له مخکې نه موجود بحران یا ناورین چې بشري ناورین و هغې باندې لا ور زیاته شوې ده، د زلزلې ور زیاته کړې، نو لا نورو مرستو ته به اړتیا وي.
یو پښتنه چې مخکې کټوازی صاحب مطرح کړل او بشر دوست صاحب او د غرض ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو هغه موضوع د مرستو شفافیت چې آیا مستحق کسانو ته رسیږي کنه رسیږي دا یو پښتنه ده. تاسو څه ډول خلک مستحق پیژنئ د مرستو لپاره؟ تاسو سره سیمه ایز طالبانو چارواکي همکاري کوي، ادارې همکاري کوي، او که خپل ټیمونه لري چې سروې کوي چې کوم کسان مستحق د مرستو دي؟
وګوره، د دې شپې په خپل سر یوازې مرستې نه رسوي او یا مرستې لیستونه یا سرویګان نه ترسره کوي. همیشه د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان کې هم یو دفتر دی په نغه چې یو ان او چا موږ ورته وایو. د دغه دفتر وظیفه یا دنده همدا ده چې ټولې بشري مرستې همغږي کړي، خو د هغې تر چتر لاندې د بشري ادارو ټیمونه په ګډه جوړېږي، سیمو ته استول کېږي، سرویګانې په ګډه ترسره کېږي، یعنی د ګډو ټیمونو لخوا کور په کور سرویګانې ترسره کېږي، او وروسته د هغې نه هغه څوک هغه کورنۍ چې مستحق پیژندل شي ارزونې نه وروسته هغوی ته مرستې رسېږي. په دې برخه کې یوازې د ملګرو ملتو ادارې نه، بلکې په دې برخه کې انجوګانې، په دې برخه کې خپله د خلکو یا د ټولنو استازي، مالي ادارې او اجتماعي مسولین د خلکو کوم چې دي ټولنیز مسولیتونه چې لري هغه ټول سره په همغږي د چارې ترسره کوي. ولی شکایتونه شته، موږ هم منو په دغه سیمو کې به ځینې ستونزې وي چې دغه ستونزې زموږ غږ پر خپل هیوادوالو باندې راځي چې دوی زموږ سره مرسته وکړي. یو د شکایت کوي، یو د شکایت رسیدل دي، شکایتونه راځي، موږ هم منو. یعنی دا نه چې موږ بخي سل په سلو کې ټول کارونه سم روان دي، ځینې سیمو کې به ځینې ستونزې وي، په دغه ستونزو ته د رسېدلو په موخه باندې موږ د خلکو مرستې ته اړتیا لرو ترڅو موږ سره معلومات شریک کړي، دقیق معلومات راکړي، او هغه سیمه کې چې کومه ستونزه دوی ویني د دبليو سي آر د خلونو نړیوال پروګرام له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په بازار کې پلورل کېږي، مستحقو اړمنو خلکو ته نه رسېږي، دوی کولای شي زموږ سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې موږ له وړاندې دوی سره شریکې کړې دي، بیا یې هم شریکه وو چې 0995545 وړیا شمېره ده. اما مونږ خواهش یاد مونږ کله لدوی نه دادا چې هر څومره کولای شي د شکایت پاړه باندې مونږ ته جزئیات راکړي، هغه به مونږ سره مرسته وکړي ترڅو پر موقع هغه د دوی شکایت رسیدنه وشي.
کور ودان د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی، تاسو ویلو چې ډیر وخت نه لري چې کولای شي سره پات شي، خو یو څو اوریدونکو به هم راوخلو، او کنه کور ودان چې په دې خبرونه کې سره ګډون وکړ، امکان شته چې تاسو سره پات شي؟
زه که رښتیا وایم چې وخت ډېر مغوښتل در سره پاتې شم، اما ممکن بند
منه
دي، نو انشاءالله په نورو برنامه کې ستاسو خدمت کوم.
کور ودان وحید الله امانیو د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام ویان چې د دې پروګرام له لوري په افغانستان کې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د تیاریو په باب نور معلومات را سره شریکول. د ازادي رادیو د ازادي په صفو کې خبرونه او ری زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. میلمانه مو هم دي د افغانستان د پخواني ولسی جرګي استاذ نادر خان کټوازی، طبيب په خوله درسي دو په چارو کې د دولت وزارت د پخواني دولت وزارت البته مسول انجنیر شیر احمد فیضی، اوس د همدی وزارت د اطلاعات او ارتباطات مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړی. وخه لپرلپسی هڅو سره سره زموږ ټلیفون یا زموږ اړیکه نه جواب ویاو، نن یو وخت چې دوی وای چې دغه وزارت څه تیارې نیولې دی، ځانمن شو خلکو ته څه ډول مرستې رسوي، خلک پوښي چې دغه حکومت دوی په غم کې دی. بلې قدر من اورین کولی تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. البته کمو د مرستو ټټر وهلې وي د مختلفو سیمو څخه، کمو وینه ورکړي وي یا مو مرستې راټولې کړي وي، او که په خپل د پکتیکا اوسیدونکو یاست زلزلې ځانمن کړي وي، نو کولای شي چې راته ټلیفون وکړي او د خپل سترګو لیدلې حال راته ووایي چې څومره زیان درته رسیدلې دی. یو اوریدونکی دی بلې کټوازی صاحب او بشردوست صاحب، تاسو او فیضی صاحب را سره اوسئ، یو دوه درې اوریدونکي راخلو بیرته تاسو ته درځو. مهرباني څوک او لکوم زموږ ټلیفون کړی، لطفا پر موضوع خبرې وکړي.
سلام محمد، تاسو ته وي تاسو دونو مېلمنو ته دین کې سلامونه وایم. موږ دا شپه په ټولو جماعتونو په ټولو ملایانو باندې غږ کوو، په ټولو مولایانو غږ کوو چې په جمعه کې بس پنا ورتا ټول شي ابزر تزره دی ولولي کې دي چې زلزلې زبونو خلق ته چاږي دي چاج متاج
مننه کور ودا
بل بل داګه کوم په بل داګه دم کوم چې په ټول خلق غا کوم چې تاسو کوم کنه کې چې دوی غلا ونه کې دي خلق صندوقونه ماتنه کې دي خلق جوبونه ونه تل ونه لکی اور سړی داګه قزات ته دی وسپاري وسلام پی پیرا
کور ودان مننه یو بل اوریدونکو همدې مهرباني ځان راو پیژنې دي ازادي په صفو کې خبرونه ده
نوری صاحب غمونه واړه برابر دي غمونه واړه برابر دي د وطن غم می په ځواني کې زړوینه نوری صاحب محترم تا ته سلام او د ازادي رادیو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه زه اسد الله صافیم د سندونو کور لغمان نه
صفا صاحب خبرونه ته خره غلاست تاسو دغه ملمنونه څه پوښتنه لري او خپل د طالبانو له حکومت څخه چارواکو څخه څه غوښتنه لري
مننه نوری صاحب متاسفانه دا چې زه اوس داسې فکر وکړه چې په روغتون کې وم ځینې زخمیان موږ ته راغله په لغمان کې د الینګار ولسوالۍ مربوطاتو کې سیلابونه راوتي دي خوړونه راوتي نو اوس مدرسې مورانې کړي د شاګردانو یو کورم غورځېدلی کم از کم داسې پنځه څلور کسه زخمیانو یو کس مړی وغه یې موږ ته راوړو جسدو نو سرې میاشتې نن نړۍ مننه چې هغې کومک ساحې ته رسېدلی او د خوار ولس بس هغې سره همکاري کوي او الته په پک پکتیکا کې مې سمفیان دي د ټپ وانځي موږ سره هم سمفیان او غیالته په کارونو بوختي سید عامه ته زخمیانو عجل واقعاتو ته ولاړ دي نو موږ مټ په مټ د وطنوالو خدمت کیو او نوري صاحب ساروان صاحب یو غوښتنه د طالب مشرانو نه دالرم چې دغه کومکونه چې نړیوالو کړي دا پېت حق اقدار ته وسپارل شي کنه ځینې کور نه دي چې ټول پلار مور هر څه لا سور کړه غي سم نه لري دا د خوشینه خبر ده نو هغه ته باید خپل پلاس کومه کو رسی نو ډیر مننه چې ماته په خبرونه کې وخره
صافي صاحب کور ودان لغمان زموږ اوریدونکو یو بل اوریدونکو به هم راوخلو بلې مهرباني ځان راو پیژنې زموږ تخنیکي هم کاروي چې اوریدونکو ته پیغام پرې خایدي کله چې دا پیغام واورو بیا به هم خپل ملمنو ته ورشو د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې دوه استازي نادر خان کټه وزیر رمضان بشر دوست او دغه راز طبي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت د پخوانی دولت وزارت مسول انجینر شیر احمد فیضی زموږ ملمنه دي یو اوریدونکو دی وایي زموږ تخنیکي همکار د مهم راوخلو مهرباني څوک او لکم زموږ ټلیفون کړي بله بله زما غک اوری
السلام علیکم زه احمد غنی له ولایت
به او بخیل کوم زی او توک بله
احمد غنی له ولایت محترمه زه خلاد پک
غک موسم ناوری دل کیږي
دا چې
تاسو ته پکته
بله اوری
د پکته کانه مو ټلیفون کړی دی بله غک ناوری دل کیږي بله
زما आवाज لری
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي ورسته به بیا کومه کوشش وکړي چې ورسته به ټلیفون وکړي غږ سم نه اوریدل کیږي بیرته راځو بشر دوست صاحب تاسو ته بدر شو بشر دوست صاحب تاسو یاست
بله
یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو ډیر انتقادونه مخکې هم کول پر چارواکو په پخوانی حکومت باندې په مسؤولو چارواکو چې دوی د ملت په غم کې نه دي اوسنۍ وزیر تاسو سره ډول ارزوي مثلا د خبرونه ته دغه اوس د ازادۍ په سپو خبرونه کې موږ د طالبانو مسؤل چارواکي را بللی وو دا نن یو پر ناورین باندې موږ خبرې کوو کومه خاصه موضوع هم نه ده سیاست سره ارتباط نه لري بل هم نه ده یوازې خلک غواړي پوسی چې اوس دغه واکمنان د دوی لپاره څومره هڅې کوي څومره هلې ځلې کوي د دوی په غم کې دي نه دي ولې دوی خپل غږ ملت ته نه رسوي
د مخ د دې نه زه غواړم چې دوه ټکي ته اشاره وکړم د تاسو په اجازه لومړی ټکي دا ده چې تر هغه ځای چې زه وینم په جریان کې هم د ولوس کور ویجاړ شوی دی خلکو ویجاړ شوی دی اساسي کار چې باید وشي او فورا او عاجل باید وشي د خلکو باید د دې ځای نه انتقال ورکړي د ګردیز کې د پکتیا په مرکز کې د خوست په مرکز کې او د پکتیکا د شران په مرکز کې هلته د جګپور مقاماتو ډېر شش کورونه شته بلدنگونه دوی جوړ کړی دي د پخوانی جکپور مقاماتو ځینې تشدیدلی دي او یا په کابل کې دي د بېلګې په توګه که په دا ولایتونه ځای نه و یوازې په کابل کې د جکپور مقاماتو ډېر شش کورونه دي چې اوس تشې دي هیڅوک نشته د بېلګې په توګه دوی عاجل باید د هلیکوپټر له لارې دلته کابل ته راوړي او په دې کورونو ځای به ځای کړي ځکه چې دا کورونه د ولس د پیسې نه جوړ شوي دي او دوی د ولس د پیسې نه چې کلا کړی وو دوی جوړ کړی دي په زرګونو خونه اوس په کابل کې تشې دي چې دوی کولی شي چې ځای په ځای شي د هغوی ځای نشته چې په هغه ځای پاتې شي یو مسله بله ټیکه دا ده چې د افغانستان اساسي ستونزه له بده مرغه دا وو چې د ما نیوکې دوی ونه واورېدل په دا څوارلس کاله که دوی پنځه فصلو د ما نیوکې د ما بلندیزونه دوی واقعا پام کول عملي کول افغانستان حالت په دو حالت نه و او دوی اوس هم په بهرنیو هیوادونو پناهنده و فراري نه وو. درېیمه ټیکه دا ده چې اساسي ستونزه په افغانستان کې سیاسي اجتماعي او فرهنګي ساختار ده او بین المللي ساختار ده. موږ نشو کولی چې د یو غل نه دا هیله ولرو چې هغه د غلا سره مبارزه وکړي یا د یو شرابخور نه دا هیله ولرو چې د شراب سره مبارزه وکړي. ټول هغه فاسد نهادونه که بین المللي نهادونه وو که داخلي نهادونه وو که خارجي نهادونه وو په افغانستان کې اوس فعال ده سل په سل فعال ده. اوس د ځینو په مشري کې یو طالب راغلی دی د بېلګې په توګه چې هغه هېڅ اداري تجربه نه لري یو هېڅ تخصص نه لري. دا د ملګرو ملتونو نهادونه په افغانستان کې غټ غلا دوی کوي. ان جوګانو په افغانستان کې دا کار کوي د ولس خلکو ته چې دوی وایي چې ونډه ورکوو چې هغوی ګډون وکړي څوک ده. شوراګانو چې جوړ شوی دي د ولس شوراګانو نه ده. د ګذر وکیل چې موږ وینو هغه د کوڅې خلکو هغه فکری نه ده هغه په زور د ګذر وکیل شوی دي او غلا هم دا خلکو کوي چې د ولس په نوم دوی خپل ځان استازي بولي که غټه استازي ده که واړه استازي ده. دا سیستم دا ساختار په افغانستان کې حاکم ده که دا په دا ساختار کې اساسي یو سل اتیا درجه بدلون رانه شي ډېر ستونزه به حل شي. د خوړو بین المللي پر یو جمله زه غواړم چې اضافه وکړم تاسو په اجازه. د خوړو بین المللي پروګرام اعلان وکړ چې شاوخوا ولس او تر 9 میلیونو افغانانو ته دوی مرسته کړې دي په دا شپږ اووه میاشت کې. د دوی رسمي اعلان ده اما دوی هیڅ وخت نه دي ویلي چې څومره مرسته کړې دي. دوی وایي چې موږ نقدي او جنسي مرسته کړې یو. دوی وایي چې موږ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو سره بېوزله افغانانو سره ګورستنګانو سره مرسته کړې یو. او بیا دوی اعلانوي چې د افغانستان د بېوزله ولس د 9 میلیونه اضافه شوی دی شل میلیونه ترسی داری دی درینیم شاوخوا دره میلیارده مرسته دوی زینی دوی خود نوایی چی سمره مرسته کری دی سمره پیسه دوی مرسته کری دی زینی سیرانی شوی وایی چی 2.5 میلیارد یا 3 میلیارد دلاره دی بین المللی دی طولانی دی مالیت ورکونو که دی پیسه نه دوی مرسته کری دی ما تا 1 میلیارد دلار ورکی زه کولای شم چې په یو کال د فقر بېوزلي کاملا د افغانستان نه ورک کړم. 1 میلیارد دلار دومره پیسې ده چې د باور ول نه ده. په دا شرط چې شفاف او درست او په ځای او په یو سیاسي او اجتماعي او کلتوري ساختار متمرکز دا باید مصرف شي چې د خلکو چې کار کوي د مشر واقعا سل په سل متخصص شي او د ولس لپاره کار وکړي.
دا خو ایدیال ده تاسو دغه غږ همیشه اوچت کړی دی اما دهسی یو میکانیزم چې هغه کاملا شفاف وي ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې رامسته کیدی شي؟ لنډ کرته ووایه.
بالکل زه خود د افغانستان په افغانستان کې نه یوازې د خلکو استازو هم وزیر وم. د پلان په وزارت کې هلته مې نه میاشته کار وکړ. یو میاشته وروسته د پلان وزارت ساختار یو سل اتیا درجه بدلون راغی. هغه وخت کرده د افغانستان غټو مشرانو جهادي چپي بین المللي سفارتونه هغوی فشار راوړل چې ولې دا کارونه کېږي. ما لومړی په داخلي د پلان په وزارت کې په ساختار مې اساسي بدلون راغی راوړل. پا زلسوی متخصص متحد او ځوانانو ته یا نورو کارمندانو ته تجربه درلود هغه ته مې دنده ورکړ مقرر کړ د دې لپاره چې زه په دې باور یم که یو سیاسي اراده وي که دوی په خپله پاک وي که دوی په خپله زړسوي ولري وطن دوست وي تخصص او تقوا ولري زه باور یم چې په یو میاشت موږ کولی شو چې ډېر عالي یو ساختار داسې جوړ کړو چې یو افغاني یو ډالر هم بېځای مصرف نه شي.
مننه بشر دوست صاحب. کټوازه صاحب تاسو اوسئ دغه یوه بله پوښتنه زه له ښاغلي فیضي نه مطرح کوم. فیضي صاحب د طالب تخنیکی همکاری شرکه وی چې ارتباط مور سره پریشو دی خای په صورت باندې کور سره بیرته مور سره ارتباط ټینګ شو بیا به ور سره وګیګو. کټوازه شپ د طالبانو د واکمنی دغه د سباند لس میاشتې ووزی دغه سي پیخ چې رامسته شوی او په افغانستان کې له نورو ستونزو باندې هم ور اضافه کړی ده. فکر نه کوي چې دا د دوی لپاره یو لوی آزموینه ده چې آیا ملت غم به وخوري، ملت به ترې راضي وي له دغسې شرایطو کې چې اوس مثلا پکتیکا کې دغه لویې زلزلې دومره لوی زیانونه اړولي دي؟
مننه. دا داسې یو پوښتنه ده لکه تاسې مخکې به بیا پوښتنه راسه وکړي چې دغه تا دوه دورې یا زیات هغه د وکالت چې دلته وکړه او تاسې څه وکولو، یعنی دغه یو څوک چې له مسانی دی بند وي او بیا افسانه کې جنینی وي افسانه کې جنینی دی چې مستون جی معلومی کې زه پیګم چې کله چې اوس د طالبان چې لسانی دی بند وو او اوس راغلی دی د حکومت توقات ته دغه سپنج دی اوس درکول شي چې دلته څومره سپنج دی په هر حال باندې دغه یوازې د حکومت په توان کې نه ده. دا که طالب دی حکومت په توان کې خو نه زده کړ حکومت دغه افتوان کې نشته چې دلته دغه ستونزې او دغه حل کې دغه ډېره مشکله ده ورته تر څو پورې چې خلک چې ولس ملاتړ نه ورسره وکړي او په دننې او د باندې نړیواله ټولنه ملګرتیا همکاري نه وکړي موږ تاسې خو یو یعنې که څوک دغه باندې ټینګ ولاړ وي ضد کوي چې نه داسې نه کېږي دغه نه شي کېدای تر څو پورې چې دغه هیوادوال ټول لاس نه کې ور هیوادوال لاس نه کې سره ور او هم نړیوال همکاري نه وکړي دغه چې ستونزې ډېر قوي قوي دولتونه دي ډېر زورور دولتونه دي محتاج ویني چې دغه سپیکر راځي نړیوال مرستې ورسره کوي دوی دیوه یوازې نه شي پوره کولای. خو دلته یوه مسله مهمه دغه تنظیم مسله ده چې بیا زه یادونه کوم دغه ډېره مهمه مسله ده چې دلته چې دغه مرستې کومې راځي مرستې به راځي راوبره چېږي فکر کوم خو چې دغه خلکو ته صحیح ډول باندې ورسېږي. او تاسې هغه بله پوښتنه کوئ چې وکوه
بله پوښتنه خو همدا وه پکتیکا وروسته پاتې هیواد ولایت ګڼل کېږي، تاسو یې استازی وئ، تقریبا دولس دیارلس کاله په ولسي جرګه کې د همدغو خلکو. نن هغلته موږ وینو چې مثلا پکتیکا څومره خوار ولایت دی، ولې توجه نه ورته کېدله دې ولایت ته؟
لیره که پښتنه ده، دا ما مارشاته دغه ویلم دي او موږ یو افغانان په مجموع کې یو بد دغه سیلرو دا د سیاسو خپل مسولیت نه مانی په نورو باندې اور خو دغه خپل مسولیت منه ما زه خپل نیمګړتیاوي منه ما چې په ما کې به خامخا ډېرې نیمګړتیاوي ما به دا د پکتیکا سم تصویر دلته نه وړاندې کړی، یعنی هغه د پکتیکا نیمګړتیاوي به مې دلته د چارواکو تر غوږو پورې نه وي رسولې، دا د ما نیمګړتیا ده. او بل خبره دا ده چې دوه خبره مثلا ما کچیرته نور خو دما دلته دغه چیره او د ما عمل خلکو ته معلوم ده. پکتیکا له بنیاده پکتیکا ډېر وروسته پاته وو، پکتیکا کې په مخ کې په ټوله پکتیکا کې دا مثلا یو مثال نه ده، په ټوله پکتیکا کې یوه پخه خښته پخوانیو حکومتونه وه کې مه دغه اول د کرزي اداره راله والي یوه خامه کوټه وه دغه یې درلوده، یو څو نورې خونې وې، نور به هېڅ شی نه درلوده. پکتیکا له هغه حالته تر اوسه پورې ډېر تغیر کړی ده. که تاسې په هغه وخت کې دغه کرنه ته ورغلي یاستئ لا یې تصویر ووینئ یا اوس یې ووینئ، پکتیکا ډېر تغیر وکړه. او د تعلیم په برخه کې پکتیکا ډېر پرمختګ کړی ده، دغسې نه ده چې په ځال باندې پاتې ده. البته دلته د پکتیکا ولایت سوستو ستونزې وي، پکتیکا ډېر پراخ ولایت ده، موږ له بده مرغه موږ له دا چټله ګاونډي سره موږ ګاونډیان یو او تاسې پوهېږئ چې هلته د امنیتي وضع به همېشه خراب وه، پروژې په صحیح ډول باندې نه سوای بشپړېدای، د نو دولت حاکمیت په سمه معنا باندې نه و. دغه ټول هغه سره ملګري وو چې پکتیکا د نور افغانستان په یغه باندې یعنی نور وروسته پاته د ټول افغانستان، مګر پکتیکا نه وروسته پاته ده. دا اوس هم پکتیکا یو څه خوناره ده. یو خبره یادونه باید وکم، یا موږ د خرنه کې څه تعمیرات لرو یا په نوره پکتیکا کې. دا د پکتیکا خپل زیارکښ ولس ده، په عربو په اماراتو په هغه کې مزدوري کوي، راوړي یې دلته هغه کوي.
مننه کټواز صاحب، کور ودان. فیضی صاحب تاسو ته بدر شو کراشو همدلته د زلزله زپلو پر موضوع باندې د ژغورنې او د لټون عملیات ستاسو په نظر مخ پخوانیو تجربو ته په پام سره، آیا او دغه د پکتیکا غرنی موقعیت او جغرافیایي موقعیت په پام هغه سیمه چې زلزلې زپلې دي، فکر کوئ چې دغه عملیات بنن بشپړ شي؟
نوری صاحب، جغرافیایی موقعیت ته په کتو سره، حالات ته په کتو سره، او وضعیت ته په کتو سره، رسیدگی ته په کتو سره، د کوم ارقام چې اوس هم د ولسونو سره، د خلکو سره، د شوراګانو سره یا د مسؤولو کسانو سره، د جګړو سره موږ تکراراً په اړیکه کې یو، دا ارقام چې مطبوعاتو ته یا تاسو ته یا دغه نورو ته رسیدلی دي، دا به هم فکر نه کوم چې دقیق به وي، ځکه لا یو اړخه هلته اوس هم د سیلابونو له امله لارې بندې دي، رسیدګي په سره کم ته چې لازم ده په هماغه شکل سره نه ترسره کیږي. او دیګیانو برمل ولسوالۍ په اړه، ځکه چې برمل کې هغه مرغه کلی کې همداسې په ګیان کې، نو کوم امکانات یا کوم تجهیزات، مجهز تجهیزات د همدغې مسلې د حلولو لپاره یا د خلکو د رایستلو لپاره، خلکو ته د نجات ورکولو په برخه کې چې لازم او ضروري وو، په هماغه شکل سره په هماغه توقع د خلکو د توقع کومره چې توقع وه، تجهیزات هلته موجود نه دي، شتون نه لري، ځکه چې مجبور چې ته کوم تجهیزات چې ته انتقالی، یا به د اوربون نه انتقالی یا د مرکز شهر نه به انتقالی په لاره کې د سیلابونو له امله. یو د سیلابونو موضوع ده، بله هلته مخابراتي سیستمونه نشته ترسو پورې خلک په عین وخت کې په هماغه وخت کې چې لازم او ضروري چې رسیدګي ورته وشي، خلکو افهام او تفهیم نه سره رامنځته کیږي. نو دغه غټه ستونزه ده. نو اوس هم د خلکو نه فکر کوم چې دا یو بشري ناورین رامنځته شوی ده، دا یو دردناکه حادثه رامنځته شوی ده چې په لسګورو نه بلکې په سلهاو کسان، حتی تعداد ارقام د زرهاو کسان اوس هم مجروح شوی دی، شهیدان شوی دی. نو دغه وضعیتو ته په کتو سره، د حالاتو ته په کتو سره، امکاناتو ته په کتو سره، صرف باید موږ په ده باندې کفایت ونه کړو، دا باید مسؤولو کسانو ته ونه سپارو چې دا د پیښو ته د رسېدو په چاره کې د دولت وظیفه ده یا دوی مکلفیت ده. نه، په دغسې اضطراري حالات کې، په دغسې ایمرجنسي حالات کې دغه مسؤلیتونه به بیا فرق کوي. د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ مو مخکې یادونه وکړه چې هغه موږ تاسو ته بیا واجبم لرو د خپل هیوادوالو په خیوال کې. دا که په هر برخه کې، که خصوصي سکتور په برخه کې دوی اسکاواټر یا لوړه یا نور مجهز تجهیزات چې دوی لري، باید په اسرع وخت او زمان سره دوی هماغه ځای ته رسولي وای. او اوس هم ایموږ غږ هغه خصوصي سکتور، هغه ماشینداران چې د ایموږ غږ اوري، په اسرع وخت سره باید هغه خپل هیوادوالو ته دوی باید په هماغه ساحاتو کې دوی رسیدګي وکړای شي. همدارنګه د نورو رضاکارانو ټیمونو نه مغوښتنه دغه ده چې هر څومره موږ او تاسو په رضاکارانه ډول سره ځوانان، سپینګیري، د مشان په هماغه ځای ته رسیدګي کړی شي، ځکه چې ما مخکې یادونه وسې چې تجهیزات نشته. متاسفانه چې اوس هم هله خلک د لاس او پښې په واسطه سره هلته خلک لګیا دي، خلکو ته نجات ورکوي یا د خلکو ژوند ژغوري.
مننه کور ودان. خبرونه ته څو شیبي پاتي، البته څو دقیقې پاتي دي. پاتي دا بحث را رانغاړو. د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی، تاسو څه ډول ارزوي دغه طبیعي پیښې چې رامنځته کیږي؟ یوې لمخکې تدابیر دي، یوې په جریان کې، او یو وروسته. تر ډیره په دغه جریان کې ډیر تمرکز پرې کیږي. آیا فکر کوئ چې اوسنی دغه زلزلې ته په پام سره د ژغورنې عملیات، د لټون عملیات، پخوانیو تجربو ته په پام تاسو چې لیدلی دي، آیا دا کافي وو؟ یعنی په خپل وخت رسیدلی دي؟ یو مسؤول اداره خو باید وي چې دغه سره هماهنګ کړی وي او حداقل یو انسان دو انسان ژوند کې ژغورل کیږي له کنډوالو را ایستل کیږي خو دا غټه خبره ده.
مننه د مسولیت کثیر ته مثلا موږ دغه مسولیت یوازې په حکومتي چارواکو اچو نه دی وو توان څه نه رسېدګي کولای شي. او پرون چې زه یو څه ما مخکمو ویل چې زه مصیب خوشاله سم جنې لدل تل کابل مغه ایلی کفر ډیر زر سهار وختي مصایه ته ورسېدلو مستجدو مغوب زخمیانو ډیر انتقال لپاره او ولایتي اداره ورسېدله. په یو څه باندې زه ډیر خوشاله یم، ډیر زیات ور باندې خوشاله یم. هغه په سیمه کې په ولایت کې په دپرتو ولسوالیو کې د ځوانانو یو احساس وو. ما چې پرون لیدل دا چې ټول ولسوالیو ځوانان بیله دي چې مثلا د کوم کار ولري، دکانداري ولري، ښه ولري، بد ولري، دغه ټول ځوانان خپل مخرط په خپل موټر او په خپل کرا هغه باندې ځانونه سایه تر سوالو ځانونه د شفاخانه مخې تر سوالو جوینی ورکولو لپاره تاسو هغه کټای شانه کلیدلې وای دغه یو ډیر احساساتي ځانه و. او په دغه باندې زه دی پکتیکا پکتیا د خوست د ټولو د غوځوانانو متقدر زیات منندوی ما چې دوی د خپل ملي مسؤلیت د خپل د غدي ځواني مغه چې دوی مسؤلیت وطن په مقابل کې درلو دغه په سیتو باندې سفر فر سوالي.
مننه بشر دو صاحب کپلان راته وای ولس په دغه سي وضعیت کې څه کولای شي، حکومت څه کولای شي او نړیواله ټولنه. بله بشر دو صاحب
لومړی ټیکه دا ده چې د پکتیا ولوس او د افغانستان ولوس ډیر بې وزله ده، وجه د تجه ده. اما د افغانستان مشرانو که وکیلانو که وزیرانو که مرستیرانو که ولس مشرانو که جهادی و چپی رهبرانو که والیانو که جنرالانو که ولسوالانو دوی وقتا دست جوان لری چی د امریکا مقامات دست جوان نلری. اوس دوی باید حساب ورکی په پکتیا کې څو سړکونه د نظامي ټیکې په بنسټ جوړ شوی دي او نور په پکتیا دومره اوبه لري که پکتیا دومره ښه معدنونه لري. نه یوازې پکتیا، بامیان، بدخشان، اما کار نه دي شوی. درې تریلیون ډالر په افغانستان کې راغلی دي. اوس باید د هغو غل نه پوښتنه وشي چې دا پیسې چېرته ولاړ شو. یو ټیکې، دومره ټیکه دا ده چې په داسې مهمه مسله باید د افغان د امارت ویان د رسمي ویان باید ګډون وکړي. هغه باید ځواب ورکړي ځکه چې دا یو زر افغانان وژل شوی دي.
من خو بلنه ورکړې و، خو بلنه مو ورکړې و مولوي صاحب محمد نسیم حقانی طبیب پی خوده درسته دو په چارو کې د دولت وزارت سره واده هم کړې و، تر اخره پورې هغه ټلیفون نور تکو ټلیفون نه ځوابوي. نو فکر کوي چې بله
دا خو واقعاً د افسوس راي ده چې دوی نه حاضرېږي، حتی باید دوی رسمي بیان چې دا د یو وزارت مسله هم نه ده، د دوه وزارت مسله هم نه ده، د ټول امارت مسله ده. د شاه د ایران د شاه حکومت چې ویجاړ شو یو څو میاشتې دمخه یو زلزله په تبریز کې شوی و او هلته ډېر فساد وشو، هلته خلکو ته رسیدګي ونه شو. د داود خان کودتا هم چې یو ټیکې یو زما په وند یو دلیل چې هغه تېر شه بریالی شو همدا و چې د ظاهر خان په آخري دوره کې یو وچکالي راغی، ډېر افغانانو مړ شو، ځکه بیا بین المللي ټولنې مرسته مکلمات د ظاهر شاه مامورین هغه وخوړل. اوس هم امارات باید په دا پوه شي که د ولس ملاتړ ونه لري دا دوی په خطر اچول کېږي. او زه باور نه لرم چې بین المللي مرستې ولس ته ورسېږي، ځکه چې دا پخوانی ګورګان اوس هم په افغانستان کې بین المللي ده، که هېوادونه ده، که انجوګانو ده، که دا نهادونه دوی وایي هغه پخوانی غل حاکم ده له بده مرغه.
مننه کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی، رمضان بشر دوست طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د پخوانی دولت وزارت البته مسؤول انجینر شیر احمد فیزی، د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی هم نه مننه چې په یو برخه کې را سره ګډون وکړ. د طالبانو یو مسؤل چارواکی مو هم را بللی و مخکې یادونه وکړله، خو له پرله پسې تماسونو سره سره زموږ خپرونه کې ګډون ونه کړ. په دې هیله چې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره عاجل مرستې وشي. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي، خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ بله خپرونه هم همدې زلزلې ته، مرګونې زلزلې ته ځانګړې شوې. تر اوسه پورې په پکتیکا کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر شاوخوا همغه زر تنه ده، او ټپیانو هم یو نیم زر. او دغه راز ویل کېږي چې شاوخوا 2000 کورونه وران شوي دي. لټون د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري او د مرستو د رسولو بهیر هم په پیلېدو ده یا پیل شوی دی. کور ودان چې په دې خبرونه کې تاسو هم را سره ګډون وکړ، زنو ریاس نوري او زما همکار تخنیکي همکار قادر جلالوف لتاسو اجازه غواړو.